تقدیم کردم. تا برنامه دیگه و فرصت دیگه، خدا نگهدار.
السلام علیکم، وقت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ به د امریکا په وخت نن شپه په 9 بجو د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مطالب هم لرو. اورې چې په کونړ باندې په ځینو سرحدي سیمو د پاکستان له لوري یو ځل بیا راکټونه ویشتل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وایي.
د امریکا ولسمشر به د امریکا ملت ته په خپله وینا کې په افغانستان او جنوبی آسیا کې د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج نن اعلان شول. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. سپین مړوي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت ته په خپله وینا کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. سپین مړی په یو اعلامیه کې ویلي، ترامپ په واشنگتن ته نږدې پر ځای وخت د شپې 9 بجې چې په افغانستان کې د سه شنبه د سهار له 5 بجو سره برابرېږي په فورت مایر پوځي اډه کې وینا وکړي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس تایید کړی چې ولسمشر ډونالد ترامپ له پوځي چارواکو سره تر دقیق بحث وروسته د افغانستان په باب پر ستراتیژي موافقه کړی ده. خو ښاغلی ماتس د ستراتیژي د جزئیاتو په اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه.
In that regard, the president has made a decision.
په دې اړه ولسمشر لکه څنګه چې خپلې ویلي پریکړه کړې ده، هغه غواړي چې په خپله دا خبره امریکایانو ته اعلان کړي. نو تر هغه وخت پورې زه څه نه وایم.
افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دغه راز د وسلولو طالبانو او نورو سختریزو ډلو د ځپلو لپاره افغانستان ته د نورو سرتیرو استول هغه انتخابونه دي چې د امریکا د رهبرانو لخوا وړاندې شوي. نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج اعلان شول. دغه څېړنه چې په افغانستان کې د امریکا د سولې انسټیټیوټ او د افغانستان د ارزونې او څېړنو د واحد مرکز لخوا ترسره شوي په یو غونډه کې اعلان شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د هیواد د اساسي قانون تعدیل یو اړتیا وبلله، خو ویل چې دا کار یو مناسب وخت او مناسب شرایطو ته اړتیا لري. تر څه ځنډ وروسته تیره شپه یو بیا د کونړ ولایت پر ځینو ولسوالیو راکټونه توغول سوي دي. د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه راکټونه د پاکستان له خاورې د کونړ پر دانګام او نړۍ ولسوالیو لګیدلې چې خلکو ته یې مالی زیانونه اړولي.
15 شپېره مرمۍ ده په چیرګل او باټاش د نړۍ ولسوالۍ په دغه ساحو کې لګیدلې، نور په دانګام ولسوالۍ لګیدلې.
د ولی ویان وای دغه راکټونه په نړۍ او دنګام کې د ځایي اوسیدونکو پر کورونو، باغونو او کروندو لګیدلې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. د اول چی فریدم ګارډین په نوم دغه تمرینات نن سهار پیل شوي او 10 ورځې به دوام کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن په سیول کې د کابینې غونډې ته وویل،
هیڅکله دا هڅه نه کیږي چې په دغو کلنیو پوځي تطبیقاتو سره دی د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کړکۍ زیات شي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار وانخلي او نه د هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات دی نه کوي چې وضعیت نور هم خرابوي.
د شمالي کوریا رودونګ سیمون ورسپانې په خپل پرونی غنې کې دغه پوځي تطبیقات غندلي او د دشمنی د څرګندولو هڅه یې غنلې ده. ورسپانې ویلي دغه پوځي تمرینات کولای سي د وې نکنټرولیدونکو اټومي جګړې سبب سي. شاوخوا 1500 امریکایي پوځیان او د جنوبی کوریا 5000 سرتیري په دغه پوځي تمریناتو کې برخه لري. د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، دنمارک او هالند او نیوزیلند 3000 پوځیان هم پکې ونډه لري. چارواکي وایي د سرالیون په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې ویجاړون کوم ځکه شویدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د افریقا د لویدیز په دغه بیوزلي هیواد کې چارواکو پرون وویل هڅه کوي تر خاورو خټو لاندې سوي مړي وباسي چې سیلابونه یې د اوبو سرچینو ته یونسي او د اوبو په څیر د ناروغیو د خپرېدو سبب نه سي. تیره دوشنبه د غره د یو ډډه تر درنو بارانونو وروسته ونړېده، د ریجنت شارګوټي ځینې برخې لاندې کړې. د سرې میاشتې ټولنې د جمعې په ورځ وویل چې شاوخوا 1500 کسان اوس هم له درکه دي. د هغه موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول سوي چې تیره اونۍ د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. دا خبره د کاتالونیا سیمې حکومتي چارواکو نن وکړه. په سیمه کې د کورنیو چارو مسؤل خواکیم فورن نن وویل له ټولو نښو نښانو څرګندېږي چې موټر چلوونکی یا یونس ابو یعقوب 22 کلن دی او په مراکش کې زیږیدلی دی. فورن وویل په مشکوک سړي پسې نه یوازې په کاتالونیا بلکې په ټولو اروپایي هیوادونو کې د لټون عملیات روان دي. چارواکي وایي دا نسي رد کولی چې ابو یعقوب شي د فرانسې د سرحد خوا ته تښتېدلی وي. د پنجشنبې په ورځ د موټر په واسطه دغه حمله په بارسلونا کې وسوه او له هغې پیښې سره ارتباط لري چې څو ساعته وروسته په کمبریلز کې وسوه. په کمبریلز کې په یو پیښه کې یو ښځه ووژل سوه. او د پاکستان پولیس وایي په پنجاب کې یو عیسوي ځوان مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی. د پولیسو یو محلي چارواکي پرویز اقبال پرون وویل 43 کلن آصف مسیح د قرآن کریم د یوې نسخې د پاڼو په سوځولو تورن دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې هم لوستلای شئ. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به پخپله د افغانستان په اړه نوې ستراتیژي نن د امریکا په وخت په 9 بجو چې د افغانستان په وخت د سبا 5:30 بجې کېږي اعلان کړي. کارپوهان دغه ستراتیژي سیمه ایزه او ګټوره بولي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه دی، یعنی د پاکستان، هندوستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال وایي که چیرې د اساسي قانون په بیاکتنه خلاص مرد ته زمینه برابرېږي، هیواد اوسنی ثبات او تداوم له لاسه ورکوي.
بازنگری یا تعدیل با اینکه خود یک ضرورت است و باید مطابق با نیازهای زمان انجام شود، اما در اساس با اصل وضع قانون اساسی در تضاد و در تناقض است.
د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالۍ یو ځل بیا پاکستانیو پوځونو د توپونو سلګونه ګولې وشتې دي.
دګا په دانګام ولسوالۍ کې پر کمر زول برول کې چې نه ان تر دې بین شه سرحد پورې وزیزي باندې د سیمه د قیامت شپه تیر شوې ده چې دا هیڅ څنګه حقوق بشر مونږ نه یو انسانیت مونږ نه یو اسلامیت مونږ.
د پروګرام په دویمه برخه کې د یو کلی زرغګونو رادیو ډراما او ځینې نور مطالب تاسو ته خبرو. ازادي رادیو ته غوښتل راځو لومړی مطلب ته. بلاخره نن هغه شیبر رسیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل نوی ستراتیژي چې ډیره ځنډیدلې اعلان کړي. ډانلډ ټرمپ به د امریکا په سیمه ایز وخت د ماښام په 9 بجو چې په افغانستان کې د سهار 3:30 بجې کېږي ملت ته په وینا کې په دې اړه چې په څه ډول غواړي له دې وروسته په افغانستان کې روانه جګړه مخته یوسي رڼا واچوي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا ځل باور د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ چې له دغې ستونزې سره چې د امریکا مخکینیو دو ولسمشرانو ته یې سرخوږی جوړ کړی و څه کوي. هغه به په افغانستان کې د جګړې لپاره چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده د خپل ستراتیژۍ جزئیات په ډاګه کړي. ترامپ به ملت ته په وینا کې چې د ویرجینیا ایالت د فورټ میر له پوځي اډې د افغانستان په وخت د سهار په 5:30 بجو کوي اعلان کړي چې په افغانستان کې په کمه اندازه د ځواکونو شمېر چې د امریکایي قومندان نو په څیر د هغه لوړ پوړو سلاکارانو یې سپارښتنه کړې زیاتوي. ترامپ له اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر هڅو چې 14 کاله یې دوام کړی انتقاد کړی دی. هغه څه کم 2 اونۍ مخکې په نیو جرسي کې د افغانستان په اړه د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا زما لپاره ډېره مهمه پرېکړه ده، ما ته دغه ګډوډي رسېدلې او موږ غواړو چې هغه ډېره کمه کړو. ښاغلی ترامپ د جنوري په میاشت کې د ولسمشر په توګه د خپل کار له پیل دوه وروسته اعلان کړ چې د افغانستان لپاره پر ستراتیژي به ډیر ژر غور وکړي. د چارواکو په وینا هغه په خصوصي توګه په دې اړه چې آیا د هیواد ته د نورو سرتیرو لیږل به منطقي وي شک څرګند کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ترامپ د تیر جولای میاشتې په نیمایي کې چې ټاکل شوی و تر هغه وخته دغه نوې ستراتیژي اعلان شي له خپلو سلاکارانو سره په غونډه کې ویلي و چې موږ دغه جګړه نه ګټو او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان جنرال نیکلسن د ګوخه کېدو خبرې هم کړې وه. دا څرګندونه یو امریکایي چارواکي رویټرز ته کړې دي. خو ترامپ چې د یکشنبه په ورځ دوه اونۍ کاري رخصتي پای ته ورسېده د تېرې جمعې په ورځ په کمپ ډیوډ کې خپل لوړ پوړو پوځي قمندانانو او سلاکارانو سره په اوږده غونډه کې د افغانستان پر پالیسۍ خبرې وکړې او یوې پریکړې ته ورسېد. سپینې ماڼۍ د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې ترامپ به په دې اړه چې امریکا د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره څه ډول تګلاره مخته ونیسي ملت په وینا کې رڼا واچوي. د ترامپ د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې ښایي د دغې نوې ستراتیژۍ له مخې به څه کم شمیر نور سرتیري افغانستان ته واستول شي. په اوس وخت کې شاوخوا 8400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې دي. د رویټرز په لیکنه دا چې د افغانستان په اړه د سپینې ماڼۍ پریکړه ولې دومره وځنډېده یو علت یې دو امریکایي چارواکو چې په دې اړه یې بحثونو کې ګډون کړی دی اکشن بی پورس داسې وښود چې دا ډیره ستونزمنه وه چې ترامپ ته قناعت ورکړل شي چې مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو یا نه استولو په اړه پریکړه وکړي د افغانستان لپاره یوه پراخه سیمه ییزه ستراتیژي چې د پاکستان په وړاندې د امریکا پالیسي هم پکې شامل وي ومني. دغه دواړو چارواکو دا څرګندونې د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویټرز ته کړي دي. دغه چارواکو دا هم نه دی ویلي چې ترامپ په افغانستان کې د څه شمیر ځواکونو د زیاتولو او د پاکستان په وړاندې د څه ډول تګلارې د غوره کولو پریکړه کړې ده. د ترامپ د ملي امنیت سلاکار مک ماستر او نورو سلاکارانو افغانستان ته د شاوخوا 4000 نورو سرتیرو د لیږلو لپاره د جنرال نیکلسن د وړاندیز ملاتړ کړی دی. خو د سپینې ماڼۍ پخوانی ستراتیژیست سټیفن بنن چې تېره جمعه د کمپ ډیوډ له غونډې سره په یو وخت له کاره لرې شو له افغانستان نه د ټولو ځواکونو د ایستلو ملاتړ کړی و. امریکایي چارواکو ویلي چې بینن په دې ټینګار کاوه چې 14 کاله امریکا دغه جګړه مخته وړي او هغه تر اوسه د ګټلو نه ده.
اموریدل چې تمه ده نن شپه د امریکا په وخت ولسمشر ډانلډ ترامپ د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړي. دغه ستراتیژي به په 10 ساعت اعلانیږي چې په کابل کې به د سهار 5:30 بجې وي. د سبا د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان غوښتنه کوي چې امریکا باید په نوي ستراتیژۍ کې پر پاکستان فشارونو ته ځای ورکړی وي. پوځي کارپوهان بیا د نورو امریکایي پوځیانو د راستولو پر ځای د افغان پوځیانو ښه تجهیز غواړي. اکرام الله اکرام په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي نن دوشنبه اعلان شي. افغان سیاسي او پوځي کارپوهان د دې ستراتیژۍ په اړه بیلابیل نظرونه لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا نوې ستراتیژي یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې سیمه ییزه ده. دی وایي دغه ستراتیژۍ له مخې به پر پاکستان فشارونه زیات شي چې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
دغه ستراتیژي منطقوي ده، یوازې د افغانستان په باره کې نه ده، یعنی د پاکستان، هندستان، ایران او په منطقه په باره کې یو دید نظر لري. پاکستان ته خبر ورکول کیږي چې د تروریستانو د حمایت نه لاس واخلي، به خصوص مخصوص د افغاني ډلو تپلو.
ویل کیږي چې دغه ستراتیژي تر اوږدو بحثونو وروسته اوس اعلان ته نږدې ده، خو امریکایي چارواکو مخکې تر دې چې دغه ستراتیژي د ولسمشر ترامپ له لوري اعلان شي په دې اړه له سوالو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیت پرون ویل چې د افغانستان په اړه د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي په بشپړه توګه دقیقه ده او دوی ترې خوښ دي. هغه دا څرګندونې هغو خبر اعلانو ته وکړي چې منځني ختیځ ته له ده سره په سفر کې ملګري وو. جیمز سمیت یو له هغو کسانو دی چې افغانستان ته د سرتیرو د استولو ملاتړ کوي. د امریکا دفاع وزارت مخکې اعلان کړی و چې په نوې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي سرتیرو د استولو مسله د بحث وړ موضوع وي. له افغانستانه د امریکایي پوځیانو بشپړ وتل، د پوځیانو زیاتول او د افغانستان د جګړې خصوصي کول هغه درې مسایل چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان مودې ځنډولې و کوم چې اوس ویل کیږي ډیره نږدې ده. خو یو امریکایي مقام د نوم د نه خودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ترامپ د اداري لوړپوړي امریکایي همکاران افغانستان ته د 3-5000 امریکایي سرتیرو د استولو په پریکړه ولړ دي چې د سرتیری به په جګړه کې افغان پوځیانو ته اوګه ورکړي. خو یو شمیر افغان پوځي کارپوهان په دې نظر دي چې افغانستان ته د نویو امریکایي سرتیرو د استولو پر ځای به ډیر مؤثریت په دې کې وای چې افغان امنیتي او هوایي ځواکونه تجهیز شوي وای. لډلی عبدالحادی قریشی ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت هم ویلی چې په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د محاربوي ماموریت ملاتړ نه کوي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال تیرونی ازادي رادیو ته وویل چې افغان پوځیان خپل جګړه اداره کولای شي. خاغلی مینپال هیله خودلې و چې په نوې ستراتیژي کې باید د افغان پوځیانو ملاتړ او د تروریستانو د پټنځایونو له منځه وړلو ته ډیر پام وشي. خو دا چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره به د امریکا په نوې ستراتیژي کې سوي لا هم دقیق نه دي معلوم او په اړه یې سویل او اټکلونه د هغه کاغذونو د شال وستل دي کوم چې ویل کیږي د مخ توري یوازې ولسمشر ترامپ ته معلوم دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لړپوړي قومندان اعلان کړی چې متحده ایالات له افغانستان سره دی او ورسره پاتې به شي. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا څرګندونې چې تېره ورځ د افغانستان د ځانګړو عملیاتو د قول اردو د پرانیستلو په مراسمو کې وشوې ښیي چې د امریکا متحده ایالات تمه لري په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
که څه هم د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي اعلان تر ډیر وخت نه دی پاتې، خو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور لمخې په افغانستان کې د امریکا د لوړپوړي قومندان جنرال جان نیکلسن له څرګندونو چې وایي هیواد یې له افغانستان سره دی او ورسره پاتې بسي. داسې ښکاري چې شاید د امریکا متحده ایالات د افغانستان په جګړه کې ښکیل پاتې سي، څو دا ډاډمن کړي چې امریکا د هغو تروریستانو له ګواښ څخه په امان کې دی چې په افغانستان کې ځاله کړې ده. سپینې مڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د دوشنبې په ماښام د امریکا خلکو ته د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه خپله نوې ستراتیژي اعلان کړي. جنرال جان نیکلسن د یکشنبې په ورځ په هغو مراسمو کې چې په ترڅ کې د افغانستان د ځانګړو عملیاتو فرقه په قول اردو بدله سو وویل د افغانستان د ځانګړو عملیاتي ځواکونو ډیرېدل د جګړې د ګټلو لپاره مهم دی. هغه زیاته کړه، زه تاسو ته ډاډ درکوم چې موږ په دې جګړه کې ستاسو سره یو او ستاسو سره به پاتې سو. جنرال نیکلسن ویلي چې په افغانستان کې ماته به په امریکا کې امنیت کم او په ټوله نړۍ کې به توندلاري پیاوړې کړي. له همدې کبله د دغه خبره د امریکا متحده ایالات مرسته کوي چې د افغان کمانډوز وکونو شمیر دوه برابر شي. نو موري زیاته کړې چې دغه مراسم د طالبانو د ماتې پایل شي. په همدې حال کې په کابل کې یو لوړ پوړی امریکایي پوځي افسر ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر ډیرول به پوځ اجازه ورکړي چې ژر تر ژره نور سلاکاران او هوایي ملاتړ د دوه هممهاله ماموریتونو لپاره ولېږي. د امریکایي افسر چې د نوم نشودلو په شرط خبري کوله د نورو جزئیاتو لور کولو ډاټا وکړه. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځنګړو عملیاتي ځواکونو مشر جنرال جیمز لیندر ویلي چې په هغه نږدې 4000 نور سرتیرو کې چې پینټاګون یې افغانستان ته د استولو لپاره وړاندیز کړی 4000 تنه روزونکو هم شامل دي چې د ځنګړو عملیاتي ځواکونو د شمیر په ډیرولو کې مرسته کوي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د یکشنبه په ورځ اردن ته پر لارې خبري اعلان وکړ چې د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي څخه راضي دی، خو د ولسمشر ترامپ لخوا د ستراتیژي تر اعلان دمخه د نورو جزئیات ورکولو څخه ډاټا ورکړه. ماتیس ویلي چې ولسمشر ترامپ ته د دې ستراتیژي په اړه ډیر انتخابونه وو. په همدې وخت کې انګیرنې دادي چې یو انتخاب شایي په ټولیزه توګه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل، بل د امریکا د پوځ د دندې یو برخه خصوصي امنیتي قراردادیانو ته کول، او دریم هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډیر ولوي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیست. د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالۍ یو ځل بیا پاکستانی پوځیانو د توپونو په سلګونو ګولې وشتې دي. په دې پیښو کې خلکو ته مالی زیانونه اوښتي خو د سر زیان نشته. روح الله نوري په دې اړه له کونړ نه دغه ریپورټ را لېږلی.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولوی رفیع الله له سیمې ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د پاکستانی ځواکونو د ډزو له امله په اور کې تیر کړی ده.
بیګه په دانګام ولسوالۍ کې په سپتمبر زول برول کې چې نه انتر د بنشه د سرحد پورې په دې ځبانه د سیمه د قیامت شپه تیر شوی ده چې دا هیڅ نه حقوقي بشر مونږ نه انسانيت مونږ نه اسلامیت مونږ.
هغه وایي د خلکو کورونه باغونه او فصلونه لمن زوري خو چاته کې ځاني ځان نه دی رسیدلې. هر شی بدوی د مرګ ګواخ سره مخ دی.
500 پورې دوه کونه ګولې پښمار باندې مناسبتن د منځره تر ساره پورې راغلي او بیخي د ارت د بوده ورته سمه تلای کړی ده.
د کونړ د والی وایاند عبدالغنی مصمم هم ازادي راډیو ته داو منل چې بیګاش په پا دانګام او ناړی ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو غنی ډزې کړې دي.
پاکستانی نظامیانو لوري د کونړ په سرحدي ولسوالیو باندې په قوي شکل راکټیز بریدونه کیږي چې تیر شپه د ناړی او دانګام ولسوالیو باندې تر 15 پورې مرمۍ راټول شوې دي. چا د پکې ځاني زیان نه دی وخته خو خلکو ته مالی زیانونه نړول دي. 15 پورې مرمۍ دا په چیرګل او باټاش د ناړی ولسوالۍ په دغه ساحو کې دي نور په دانګام ولسوالۍ.
خلک وای نږدې وکاله پوره کیږي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ په خاوره د توپونو ډزې کوي. نه تر اوسه د ډزو لامل معلوم شو او نه هم افغان حکومت او نړیوال ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوړ چې خپل پوځیان له دغو بریدونو منع کړي. په تیرو څو کالو کې په لسګونو کونړیان په یادو بریدونو کې وژل شوي او ټپیان شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو او سیمو پریښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو پروګرامونه په دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو خبرونه په ویب سټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.org زمونږ آدرس دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي که چیرې د اساسي قانون په بیاکتنه خلاص مرته زمینه برابرېږي، هیواد اوسنی ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ د قضایي قوې، د بیاکتنې او د اجرایي قوې د څېړنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل افغان حکومت نشي کولی چې هر وخت د یو چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای که چیرې د اساسي قانون په بیاکتنې خلاص مرته زمینه برابرېږي، لاسوهنې به زیاتې او په هیواد کې به یو انارشیزم رامنځته سي. سرور دانش چې د دوشنبې په ورځ د قضایي قوې د بیاکتنې او د اجرایي قوې د څېړنې په غونډه کې خبرې کولې، وویل د اساسي قانون تعدیل ته اړتیا شته خو په اوسنیو شرایطو کې ستونزې جوړوي. هغه وایي موږ نشو کولی په هر حالات او هر وخت کې د هر چا په غوښتنه په ملي وثیقه کې لاسوهنه وکړو او د اساسي قانون ارزښتونو ته بدلون ورکړو. که چیرې په بیا کتنه کې آزاد لاس ولرو، هیواد ثبات او تداوم له لاسه ورکوي. هر ورځ د نورو د لاسوهنو موسمي او مقطعي تغیراتو ته لاره هواریږي چې بیا په هیواد کې یو انارشیزم رامنځته کیږي.
در کشور حاکم میشد.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو په سیاسي تفاهم لیکې په دوه کلونو کې د اساسي قانون د تعدیل ماده هم ذکر شوې ده. د افغانستان لومړنی اساسي قانون چې نظام نامه یې بلله په 1901 لمریز کال کې رامنځته شو او تر دا مهاله افغانستان لس اساسي قانونه درلودل چې یوازې دوه یې تعدیل سوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د اوسني ریاستي نظام پر ځای د پارلماني نظام د جوړېدو وړاندې کړی وو. پیدرام هم د اوسنی ریاستی نظام پر ځای د فدرالي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی وو. د ولسمشر دوهم مرستیال وایي چې په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې پارلماني او فدرالي دواړه نظامونه د تطبیق وړ نه دي. ښه نظام اوسنی نیمه ریاستي نظام دی چې په مشارکتي ولسواکۍ ولاړ دی. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي د ولسوالیو او پارلماني انتخاباتو وروسته کله چې د اساسي قانون د لویې جرګې نصاب پرسي، له ژمنې او سیاسي هوکړې سره سم به اساسي قانون تعدیل سی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل د اساسي قانون د تعدیل ژمنه د ملي وحدت حکومت د رامنځته کېدو د هوکړې یوه برخه ده.
پس از
هغه وای د ولسوالیو له شوراګانو او پارلماني انتخاباتو څخه وروسته کله چې د اساسي قانون د تعدیل د لوی جرګې نصاب بشپړ سي جرګه به دایره سي د ملي وحدت حکومت مشرتابه به له خلکو سره د کډیو ژمنو مطابق عمل وکړي. سرور دانشوای چې په تیرو څو باندې دولسو کلونو کې افغان حکومت د جنو ستونزو له امله نه د توانېدلی چې د ولسوالیو او ښاروالیو انتخابات وکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. د امریکا متحده ایالاتو او جنوبی کوریا نن خپل کلنی پوځي تمرینات پیل کړل. دا ګډ پوځي تمرینات به تر لس ورځو دوام کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این وایي دا تطبیقات دفاعي بڼه لري او شمالي کوریا باید لدې څخه په استفاده پارون کې اقدامات ونه کړی. په دې اړه فریبا ظاهر یو ریپورت جوړ کړی.
په دې ګډو پوځي تمریناتو کې د امریکا شاوخوا 1500 او د جنوبی کوریا 5000 سرتیري برخه لري چې ترڅنګ د استرالیا، بریتانیا، کاناډا، کولمبیا، ډنمارک، هالند او نیوزیلند په ګډه 3000 سرتیري په همدې تمریناتو کې شامل دي. دغه ګډ منورونه چې اول چی فریدم ګارډین یا د اول چی د ازادۍ ساتونکو نوم ورکړل سوی د سیمې په وخت نن سهار وختي پیل سوی دی او ویل کېږي چې د اگست 13 نیټې پورې به دوام وکړي. په دغو تطبیقاتو کې به د داسې کمپیوټري وسیلې ازمویل هم شامل وي چې د اټومي ځواک لرونکي شمالي کوریا سره د جګړې د چمتووالي لپاره ډیزاین سوي دي. چارواکي وایي په دغو تطبیقاتو کې به ساحوي تمرینات لکه د ډزو کول او د ټانکونو مانورونه شامل نه وي، بلکې تر ډیره پر دې کار کېږي چې سرتیري هغه کمپیوټري روزنه وویني چې څنګه په جګړې کې ورشکیل سي او د پریکړې کولو وړتیا ته پراختیا ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این نن ویلي چې دغه تمرینات دفاعي بڼه لري. غنن په سیول کې د کابینې غونډې ته ویل چې له امریکا سره د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف په سیمه کې د کرکټ زیاتول نه دی. دوی وایي هیڅ ډول د دې هڅه نه کېږي چې له دغو پوځي تطبیقاتو سره چې هر کال ترسره کېږي د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي کرکټ زیات سي. شمالي کوریا باید د امن د ساتلو لپاره زموږ په هڅو کې له مبالغې کار ونه اخلي او نه هم له دغو تمرینونو د پلمې په توګه استفاده وکړي او داسې لمسوونکي اقدامات وکړي چې وضعیت نور خراب کړي. د شمالي کوریا په یوه رسمي ورځپاڼه کې چې رودونګ سینمون نومیږي پرون یعنی د اګست 6 نیټه پر دې پوځي مانورونو خبرې شوی او هغه د دشمنی څرګندونه بللې و او ویلې دي چې دا کار کولای سي د اټومي جګړې نه کنټرولېدونکي مرحله پیل کړي. د کوریا په ټاپو وزمه کې مخصوصا له هغه وخت کړه کې چې نړۍ سوي دي چې شمالي کوریا په دې وروستیو کې دوه نړیوال بالستیک یا لري واټن وشتون کې توغندي وازمل چې چارواکي وایي شاید دغه توغندي د امریکا خاوره په نشه کړای شي. د شمالي کوریا د میزایلو پر پروګرام د ملګرو ملتونو له خوا بندیز لګول شوی دی.
پی یو سټوډیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
ازادي رادیو تا غوګست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم اسمت څاروان ته غوګدو چې یو معلوماتي مطلب جوړ کړي.
د بولوویا امنیتی چارواکو د خپل هیواد په یو پوځي مرکز کې غونډه وکړه چې د مخدره موادو د کشف په برخه کې د شویو حل زلو ستاینه وکړي. خو په دې مراسمو کې پولیس او سرتیری نه، بلکې د هغو سپو ستاینه وشوه چې د بولوویا د پولیسو ترڅنګ مخدره مواد مومي. د هغو 201 سپو په منځ کې چې د بولوویا پولیسو روزلي دي 15 د ډېر ښه خدمت په خاطر وستایل شول. یو سپیچي یو شیرونو میجه لختل روزون کی مارتین اپازا مامانی سره سشکل د مخدر و مواد و چو قاچاق برونه ول. د یو شیرو روزون کی رویترز خبری آژانس ته وویل نماز پی یو شیرو یو زل اته کلو کوکاین او یو وار اوه کلو کوکاین کشف بل او پرونی هم هانگ کانگ ده ورل کیدون کی کوکاین و مدل. بولوویا د پولیسو لپاره هر کال 500 پیروزی او د هر سپی پر روزلو نږدې 3000 ډالر لګښت کیږي. د هر سپی د کار موده له 500 تر 1 کالو پورې دوام کوي.
چی خو
شد و چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبید
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.
ازادي رادیو تا وګیاست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. مخکې له دې چې لاندو خبرونه ته ورسیږو د یاد پروګرام مهمه موضوعګانې تاسو ته بیا هم تکراری بڼه باندې وایم. نن شپه به د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د امریکا په وخت په 9 بجو چې د افغانستان په وخت به د سبا 15:30 بجې کیږي خپله ستراتیژي اعلانوي. د امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان اعلان کړی چې متحده ایالات به له افغانستان سره پاتې کیږي. د کونړ په دانګام او ناړې ولسوالیو پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا راکټونه ویشتلې دي. دا هغه موضوعګانې وي چې په لومړۍ نیمه کې مو اوریدي. په دویمه نیمه کې هم مهم راپورونه لرو، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او ناړې مهم خبرونه صالح محمد صالح وی. البته لنډ خبرونه
سپینه مانی وی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا ملت ته په خپله وینا کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژي په اړه نور وضاحت ورکړي. نن د افغانستان پر قضایه قوې او اساسي قانون د څار د څېړنو نتایج په کابل کې په یوه غونډه کې اعلان شول. تر څه ځنډ وروسته تېره شپه یو بیا د کونړ پر ځینو ولسوالیو لکه دانګام او نړۍ د پاکستان له خاورې راکټونه لګېدلې دي چې مالی زیانونه یې اړولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبي کوریا پوځیانو په داسې حال کې خپل کلني پوځي تمرینات پیل کړل چې د شمالي کوریا له تهدیدونو او غوسې ډکې څرګندونې ادامه لري. چارواکي وایي د سرالیون په پلازمېنه او شاوخوا سیمه کې ویجاړونکو مځکې شوېدو او سیلابونو نږدې 1500 کسان مړه کړي دي. د هغو موټر چلوونکي په موندنې پسې عملیات ټولې اروپا ته غځول سوي چې تېره اونۍ د هسپانیا په بارسلونا کې 14 کسان ووژل. او د پاکستان پولیسو وایي په پنجاب ایالت کې یو عیسوي ځوان مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولی دی.
د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې کتلای شئ www.azadiradio.org زموږ آدرس دی. همدارس facebook.com/azadiradio ته ورشئ د تازه خبرونو لوستلو لپاره د ازادي راډیو پښتو فیسبوک ډیره ښه مرجع ده. اوس هم د سپورت نړۍ مهم خبرونه مرضیه احمد زی وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او د افغانستان د پنځګونو فدراسیون وایي چې سبا د دغه رشتې څلور تنه لوبغاړي په تمریناتي کمپ کې د ګډون په هدف د هند په لور روانه کی. دغه فدراسیون رئیس خوشحال سروري نن ازادي راډیو ته ویل چې د تمریناتي کمپ درې اونۍ دوام کوي. نوموړي دغه تمریناتي کمپ څخه هدف د اولمپیا سیالۍ ته چمتووالی په ډاګه کړ. په پام کې ده چې دغه سیالۍ د جاپان په کوربتو په توکیو ښار کې په 2000 میلادي کال کې د منډې نښې ویشتنې، آس غلبولو، لامبو او توري وهلو په برخه کې سرشی. په غور کې د ښځو لپاره د فوټبال د غوره مهارتونو روزنیز پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د برېټانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس دغه روزنیز پروګرام د برېټانیا د فرهنګي مرکز په مالي ملاتړ له تېرې یوې اونۍ راهیسې دوام وکړ. په دغه روزنیز پروګرام کې سبان د سلرویش خزینه د فوټبال روزونکو ګډون کړی وو. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تېره شپه ریال مادرید 3-0 پر وړاندې دیپورتیو ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ د اسپانیا په ریزور ورزشي استډیوم کې ترسره شوه. دغه راز دغه سیالۍ په لړ کې تېره شپه بارسلونا 2-0 پر وړاندې ریال بتیس ته ماته ورکړه او لوبه یې وګټله. دغه سیالۍ هم تېره شپه د بارسلونا په کوربتو په نیو کمپ استډیوم کې ترسره شوه. د سپورتي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبداللهوی قزاقستان او بلاروس ته په سفرونو کې دوه مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه د خبرې نن د وزیرانو شورا د اونیز غونډي په پیل کې خبر اعلان او توکړه یوسف زادران په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغان حکومت اجرائی رئیس بلاروس او قزاقستان ته تر څلور ورځني سفر وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل له یادو هیوادونو سره د سوداګرۍ او اقتصاد په برخو کې یو شمیر پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل بلاروس او قزاقستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاریو د پراختیا ژمنه وکړه.
ما سفر چهار روزه داشتم به دو کشور و د روژه موافقت
دی. وایي ما بلاروس او قزاقستان ته څلور ورځني سفر درلود او تمو په اقتصادي او سوداګری برخه کې پروتوکولونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د غشاند بلاروس او افغانستان د عدلي وزارتونو ترمنځ یو موافقه لاسلیک شو. د قزاقستان سره هم په بیلابیلو برخو کې لاغې ډلې د کډرونو د روزنې، کارن او ټکنالوژي څخه د استفادې په برخه کې هوکړې شوې دي. ښاغلی عبدالله د غشاند ویل افغان حکومت د سوداګری په تعادل ټینګار لري او د قزاقستان سره په دې برخه کې ښه فرصتونه موجود دي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د تیرې سه شنبې په ورځ لومړی بلاروس او لاغې ځای بیا د دوه ورځو پر مخ قزاقستان تا اولاد. افغان حکومت دا وخت ډیر لمنځنی آسیا په خپل گاوند کې د پروتو شمالي هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو پراختیا ته لیواله دی. افغانستان چې یو وخت له پاکستان سره 3.5 میلیارد ډالر سوداګری لرله اوس هغه 900 میلیونه ډالر تخته شوی. په داس حال کې چې له قزاقستان سره د کال 600 میلیونه ډالر سوداګری لري. د افغانستان د سوداګری او صنایع خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا سفر په ټوله کې د منځنی آسیا د هیوادونو او په ځانګړي ډول د روس او قزاقستان سره د اقتصادي اړیکو جوړولو له نظر مهم دی.
په دغه سفر کې په ډیرو مهمو اقتصادي موضوعاتو باندې بحث او نظریات تبادله شوي دي. موږ هیله لرو چې دغه سفر پر اساس موږ تجارتي اړیکې، ترانزیتي اړیکې، په کل کې اقتصادي اړیکې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره په تیره د قزاقستان او بلاروس سره
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که د تفاهم لیکونو او پروتوکولونو موضوعات په پرله پسې او منظم ډول تعقیب شي افغانستان ترې په ډېرو برخو کې ښه ګټه اخیستلی شي. له ډلې سید قیاس سیدی ازادي راډیو ته وویل ډېر ځله دا موافقې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې کیږي خو د دې لپاره چې مثبتې پایلې ولري باید افغان حکومت او خصوصي سکتور یې په ګډه تر عملي کېدو پورې تعقیب کړي.
کاروان زهر
برنامه رادیو آزادی در مورد تولید و قاچاق مواد مخدر.
یک شنبه ها و چهار شنبه ها ساعت 1:30.
د افغانستان د علومو اکادمی وایي تر ډیره زورواکي او وسلوال مخالفین د قانونو له غیر قانوني کیندنو، تمویل او د افغانستان د بې ثباته کولو هڅه کوي. د علومو اکادمی سرپرست سورایا پوپل د دوشنبه پورز د خبرې د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندنې په مخنیوي کې د ستونزې د حل لارې او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د څرنګوالي تر عنوان لاندې په یو څیړنیز او علمي سیمینار کې وکړي. په دغې ورځنیز علمي او څیړنیز سیمینار کې د پوهنتون استادانو، محصلینو، د وزارتونو استازیو او لسګونو ځوانانو برخه اخیستې وه. ناجیه ساپۍ او نور جزئیات.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ چارواکي وایي د قانونو خپل سری کیندنی او ورڅخه روانه غیر قانوني استفاده به ناوړه امنیتي او سیاسي پایلې ولري. د علومو اکاډمۍ سرپرستی سورایا پوپل د خبرې د دوشنبه په ورځ د قانونو د غیر قانوني کیندنو په مخنیوي کې ستونزې حل لري او په یاده برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجلبولو د سرنګوالي تر عنوان لاندې په یو سرنیز او علمي سیمینار کې وکړي. مېرمن پوپل د غشان ویل د محل تر ډیره زورواکي او وسلوال مخالفین د قانونو د غیر قانوني اوایدو څخه د افغانانو او افغانستان پر ضد کار اخلي.
تر هغه او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو او اوایدو څخه د قانون حاکمیت کمزوري کوي او د جګړې د دوام او د افغانستان پر ضد ګټه اخلي. مخکې له دې چې ځند وشي باید د قانونو کیندنې په قانوني او نړیوالو معیارونو په پام کې نیولو سره
د همدارنګ ویل چې د قانونو غیر قانوني کیندنې او لاوایدو څخه د استفادې د مخنیوي په برخه کې جدي هڅو ته اړتیا ده او د دغه کار په وړاندې شته ستونزې باید ډېر ژر هوارې شي. مخکې تر دې هم بېلابېلو خپلواکو بنسټونو او اشخاصو په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د موضوع جدیت ته د حکومتي چارواکو پام ور اړولی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ګلوبل ویتنس په نوم د یوې خپلواکې ټولنې څېړنو هم ښودلې چې د افغانستان د طبیعي زیرمو د غیر قانونی کیندنو اوایت د افغان حکومت په پرتله تر ډیره د وسلوالو مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو مالی حسابونو ته ځي. د افغان حکومت چارواکي هم د موضوع نه ردوي چې د هیواد د ډیرو طبي زیرمو اوایت د دولت د خزانی پر ځای د وسلوالو مخالفینو او سیمیزو زورواکانو جیبونو ته لویږي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی د یاد سیرنیز سیمینار په سنډه کې خبریالانو ته وویل دوی د غیر قانونی کیندنو د مخنیوي په هدف له امنیتي ارګانونو سره ګډې هلې ځلې پیل کړې دي. نوموړي وویل چې په دې اړه په یوې نوې ستراتیژۍ کار پیل شوی.
د قانونو پټرولیم وزارت امنیتي ارګانونو سره په یو داسې ستراتیژي کار پیل کړی دی چې موږ به ټول هغه موارد هغوی ته ګزارش دهي کوو او هغوی به په هغه ځایونو کې که چیرته امکانات وي چې عملیات وشي عملیات به کوي، که چیرې امکانات د دې چې موږ د هغې د غیر قانوني د استخراج لپاره یو موارد دي چې هغه زموږ سره په ګډه یې شریکي هغې باندې کار وکړي او نور موارد چې کوم لازم یې هغه باید په کار واچوي.
څېړونکی عبدالغیاس ساپي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د قانونو د غیر قانوني کیندنې د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته غښتلي او صادقانه ګامونه واخلي او په دې توګه له دې ملي پانګې څخه په ښه توګه د ګټې اخیستنې شرایط برابر کړي.
و موریدل چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ سرپرستی وویل وسلوال مخالفین او زورواکي د قانونو له غیر قانوني کیندنو تمویلیږي او افغانستان بې ثباته کوي. خو د افغانستان اجرائیه رئیس هم په اقتصادي مسایلو نن خبرې کړې دي. هغه د وزیرانو شورا ته ویلي وو چې په قزاقستان او بیلاروس کې یو شمیر مهم اقتصادي تړونونه لاسلیک کړي دي. اوس هم راځو د کندوز مسئلې ته. په کندوز ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې یو شمیر ښځې هم پر مخدرو توکو روږدې شوې دي. د دغو چارواکو د رسمي معلوماتو له مخې په روږدو کسانو کې ډیری ځوانان، ښځې او لږ شمیر ماشومان هم شامل دي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په کندوز کې زیات شمیر ښځې هم پر مخدره توکو روږدې شوې دي. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي لا تو کالو رئیس کندوز د هیواد له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د کوکنارو د کرکلې کچه پکې صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا تر څنګ په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په کندوز کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې د کوکنارو د کرکلې کچه صفر ته راټیټه شوې ده، خو بیا موږ اندېښمن یو چې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په ډېرېدو دی او اوس مهال نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم پر دغې پدیدې اخته شوې دي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په کندوز کې د روږدو کسانو شمیر ډېر زرو تنو ته رسیږي. اوس مهال په کندوز کې یو شمیر مېرمنې هم پر دغې کرغړنې پدیدې اخته شوې دي. په ورته وخت کې یو مېرمن چې له ډېرې مودې راهیسې نشه کوي هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل زه اقتصادي ستونزو او ناداری دې ته اړ کړم چې پر مخدره توکو اخته شم، خو اوس له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو بیرته روغه شم. په همدې حال کې یو بله مېرمن بیا وایي چې د اقتصادي ستونزو او کورنۍ تاوتریخوالي له کبله پر دغې شومې پدیدې اخته شوې ده. د خلکو په کورونو کې کار کوم او هر ورځ راته 150 افغانۍ راکوي او بیا پرې مخدره مواد اخلم. مخدره مواد د بازار په هر ځای کې موندل کیږي. دولت باید له موږ سره مرسته وکړي څو له مخدره موادو څخه نجات پیدا کړم. بلخوا په کندوز کې د روږدو د سلبستریز روغتون مشر ډاکټر عبدالقدس میاخیل له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د دې ولایت په قلعهزار ولسوالۍ کې زیات شمیر ښځې پر مخدره تو ګروپ دیدی.
ما پیشنهاد لرو د والی صاحب او ولایتي شورا ته چې په کندوز کې د خزینه او د لپاره اقل نیو شل بستر روختون ایجاد شي چې ما سره خپل بخش د کاج د تقاضا د مواد مخدره د عام روختیا وعده کړی ده چې د صورت چې د پیشنهادونه راسي موږ به تاسو ته د امکانات درکو چې تاسو د کندوز په خیر کې یو ویلی یو ځای ونیسئ. ما قطعا تر څو چې تعبیر ورته جوړیږي چې خزینه د دغه خدماتو نه مستفید شي.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې دوی د کندوز سیمیزې ادارې همدارنګه د عامې روغتیا وزارت ته وړاندیز کړی څو په قلعهزار ولسوالۍ کې د روږدو ښځو د درملنې په خاطر یو شل بستریز روغتون جوړ کړي څو په دغې ولسوالۍ کې روږدې ښځې له دغې شومې پدیدې څخه خلاصون پیدا کړي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
تاندې څانګې پروګرام
د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی و. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د هالیوډ سینما مشهور کمیډین جیری لیوس د یکشنبې په ورځ د 90 کلنۍ په عمر وفات شو. هغه په 50 او 60 لسیزو کې یو د امریکا تر ټولو مشهور ستوری و. لیوس پرون سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. زما همکار تای روشان دغه هنرمند او لیکوال ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
A couple of high-stepping lads named Dean Martin and Jerry Lewis make an appearance. Jerry wants to sing.
I want to sing a number to get a boat where they all hear it at the same time from the voice.
ها هنرمند چې کلونه کلونه خپل مینوال خندولی و پرونی هغوی د غم په ټغر کښینول. جیری لیوس دغه د 1500 لسیزی د هالیوډ تر ټولو مشهور ستوری د اکشنبه په ورځ سهار په لاس ویګاس کې وفات شو. د هغه یوې مرستیالې ننسی کین پرون په یو بیان کې وویل چې په خوشحالۍ سره دا خبره تاییدوم چې نړۍ یو تر ټولو اغیزناک شخص له لاسه ورکړ. په بیان کې ویل سوي چې جیری لیوس په خپله طبیعي مرګ چې د کورنۍ ټولې غړې هم په خوا کې ول له دې دنیا ولاړ. دغه هنرمند لیکوال او مدني فعال په 1998 کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره کاندید شوی و. هغه د یو تلویزیوني پروګرام د لارې د عضلاتو دیسترافی ناروغي د درملنې لپاره 2 میلیارډ او 450 میلیون ډالر راټول کړي وو. د عضلاتو دیسترافی یو داسې ناروغي ده چې ورو ورو عضلات کمزوري او نازکیږي او ناروغ بل اخره له حرکت لویږي. جیری لیوس خپل هنري ژوند د نیویارک له شاره بهر په یو تیاتر کې پیل کړ. په 15 کلنۍ کې یې د نیویارک د هنري کارونو د پیژندل سویو تنظیمونکو توجه ځانته جلب کړه او په 40 کلنۍ کې هغه یو وتلی ستوری سو. جیری لیوس په 1992 کال کې د زړه سکته وکړه چې ډاکترانو یې حتی د مرګ خبر ورکړ، خو هغه له مرګ بیرته راوګرځېد او خپل کار او ژوند ته یې دوام ورکړ. د هغه ناروغي دوام وکړ چې بالاخره په 1999 کال کې د پروستات د سرطان په ناروغۍ اخته سو. له دغې ناروغۍ 15 کاله وروسته د شکر په ناروغۍ هم اخته سو، خو هغه دغو ناروغیو ته تسلیم نه سو او خپل کار ته یې دوام ورکړ. هغه له CNBC سره په یوه مرکه کې وویل هغه کار یې چې پیل کړی نیمګړی به یې پرېنږدي او غواړي چې هغه پای ته ورسوي. بالاخره د هالیوډ د سینما د دغه نامتو ستوري ژوند هم پرون ختم سو، خو د هغه ښکلي او تنزیه ټوکې به د اوږدې مودې لپاره د هغه د مینوالو په ذهن کې پاتې وي.
له ازادي راډیو نه مې د جیری لیوس د مړینې په اړه باندې او همدارس د هغه د ژوند په اړه باندې مو لاندې معلومات واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او FM 103.5 زموږ غږ اورئ. کولی شئ په facebook.com/azadiradio د ازادي راډیو پښتو فیسبوک وګورئ. تازه خبرونه او د راپورونو لینکونه پکې لویږي. له دې وروسته به د یو کلی زرغګونو راډیوي ډرامه تاسو ته خپره شي. زه له تاسو اجازه غواړم. تر بیا.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلپری خپل اولنی راتلونکي ماشوم ته په زړه کې ګوډې ماتولې او خپل خاوند خدای داد ته ویل تا داسې خوب لیدلې چې زمونږ کور ته یو ښکلې مرغۍ او یا هم تک شین زرغون بڼه کې تو تیر غلې وي. اوس به واورو چې ګلالۍ څه شي ته خوشاله ده.
ګلالۍ میرمن مې ملي ته راناوري.
اسلامه ته پوهیږي دا د واده د ورځې ملي سندره ده چې ټول عمر یې مورم نه پې مړېږم.
دا نو ځکه چې د واده د ورځې خاطره دې ورسره تړلې ده.
تا ته خوای لتا سره واده می لو یرمانو خو هسه د وطن سندرم تل خوګوي
ام داسې د زړګی می خو هسه داستا ملال سترګو کې څه اندېښنه راته ښکاری تو وای څه خبره ده
اسلاما یاد به دی وی چې تر واده مخکې می خو سر یو واده را سره کړی و
څه وایم لمانه هیر دی
که ستاسو زلم هیر شي زما نه هیریږي خان کاکا ما ته ویلی و چې تر واده وروسته به مکتب ته ځې او خپل سبقونه به وایې
او ښه ښه وپوهېدم را په یاد شو یعنې تا ته مې پلار لا د سبق ویلو اجازه نه ده درکړې
هو ته خو پوهېږې چې یو مې له تا سره مینه ده او بل مې له سبق ویلو سره دا مې هیله ده چې مکتب خلاص کړم خو دا دوه هفتې له درس نه پاتې یم
خیر زه به مې له پلار سره خبرې وکړم که څه هم پلار مې د پخوا زمانې فکر لري خو بیا هم ستا د سبق ویلو اجازه به ترې اخلم خو زر به ونه شي
ګوره اسلاما که خان کاکا د تېرې زمانې سړی دی زه او ته خو نه یو یوه لاره باید ورته ولټوو
خو پلار مې د کلي خان دی داسې فکر کوي چې د نجونو مکتب ویل د کلي په رواج کې نشته وایي به کنګور مې مکتب ته لاړه شي خلک به پیغورونه راکوي
ګوره اسلاما وایي غر که لوړ دی پر سر یې لار شته خان کاکا د کلي خان دی که دی خپل انګور یا لور مکتب ته پرېږدي د جنکۍ سبق ته به لاره خلاصه کړي او نورو کلیوالو ته به یې هم خیر ورسیږي
داسې خو ده خو دا خبره به مې پلار ته څوک وکړي
چې هر څنګه کېږي باید خان کاکا ته دا خبره وشي زه له مکتب او اداري کارونو سره مینه لرم زړه مې دی چې کلي ولس او غریبو خلکو ته خدمت وکړم
سمه ده پلار ته مې وایم خو ستا هیله لکه د ګل غوندې ده زه نو ګل په خاوره کې نشم غورځولی اوس نو هغه زما او ستا د واده د ورځې ترانه په موبایل کې ولګوه چې دواړه یې واورو د ټول عمر ښکلې شېبې را یادوي
په سترګو ورته غوږ شه خو په زړه ته هم ټینګ لاس کېږده چې بې هوشه نه شي
خزه ما چی به نخری کنی تو گوره یو سو دانه بوتلونه را وی وای چه غال میلو بوتلونه سره نیواله ده
نام خدای دوی کریمه لمانه مخ کرا غله
همر صاحب وظیفه دانو باید چه پتاکلی وقت آزر وم
با دی که خوشک نشته چه وظیفه شناس یه ارمان چه طول تا گونده وی
همر صاحب تاسو خواه زین کسان اس بانه کوی یا به د لارو د بندېدو خبره کوي او یا به م کوم بل ښکرور دروغ جوړوي
بس نو الله دې داسې خلکو ته انصاف ورکړي
آمین
ښه کریمه ته څه فکر کوې هغه کسان چې افسر مرسل نیولي په رښتیا مجرمین دي
عامر صاحب څه ووایم مرسل یوه نوې پولیسه ده دومره ډیره تجربه نو نه لري
ستا مقصد څه دی
عامر صاحب تاسو فکر وکړئ دا یو څو بوتلونه چې مرسل له متهم نه نیولي دا خو دومره قوي ثبوت نه راته ښکاري
خو مرسل ته د کور خلکو ویلي وو چې غلو د پیسو تر څنګ د ترشۍ اچار او مربا بوتلونه موړي دي د بوتلونو نښانې یې همداسې وې لکه دا بوتلونه
عامر صاحب تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا بوتلونه به هماغه د ترور بیبي دوی د کور بوتلونه یي
ته څه وایې چې مرسل به له ځانه نور بوتلونه راوړي وي او په دې به ځان مشهوروي زه خو فکر نه کوم
عامر صاحب مرسل یوه نجلۍ ده د دې کار او زموږ کار ځمکه او آسمان فرق لري زه خو وایم چې دا کار به یې د ځان د مشهورولو لپاره کړی
نه نه داسې به نه وي مرسل ډېره تکړه پولیسه ده زه باور پرې لرم
نو دومره هم نه ده چې تاسو سل په سلو کې باور پرې وکړئ هغه یو نجلۍ
ښه خیر کریم خانه کېدای شي ستا خبره هم سمه وي خو زه پوهېږم چې رښتیا او دروغ څنګه معلوم کړم
چرګو ستړی مو کړم نور مې مغزه مه خورئ ورځئ هلته لرې مې دانه درته اچولې هغه وخورئ کړئ کړئ ما پرېږدئ چې انګړ جارو کړم
ژوند بدمشه زما ګرانې ګل پری جانې
او ګلان دامه ښه پیری دا چا ته په غوسه یې چې په ټنډه د یوولس بجې دي
نور به چا ته په غوسه یم هم د چرګو ته یم سل ځل مې درته ویلي چې له کوټنۍ نه چرګې مه راوباسه خو ته یې بیا هم نه منې
زه دې بدمشه ما وې که په راتلونکي زویګي مې پکارې
و سړیه و خدای دادا یو خو ته مخکې له مخکې د زوی خبرې مه کوه ته څه خبرې ښه که زوی نه ولور شوه نو بیا
زه دې بدمشه زوی او لور دواړه د خدای ورکړه ده
شاباس خو ته دا ووایه چې د کڅوړه کې دې څه راوړي
کڅوړه زه دې بدمشه ګل پري ګلې دا خو زه بازار ته تللی وم زوی ګیته مې د لوبو رنګه رنګ شیان واخیستل
یار خدای داده تا مجیبه بنی آدم یه
گل رازی وگ مرازی منکر میل مرازی او کن زوی گئی بوی زلند آغا مای بوی او کن لور کئی بوی سپینا دیو کئی بوی وای بپلار جان 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 زبا وایم جان جان جان
توبه توبه زازا اکا زوی با کلور تا تا پا غصه دی
وی گل پاری زرات بادماشا تا باد میکردی چه ما تا پا غصه وی
نه پایگم اخو وای چیز پلار جان باندی گران نیم
پلار جان نمکا و گل پاری زرات بادماشا ده زرگی سر میدائی دسترگو نظر میدائی کلا چه پیدا شو بیاد از مامینه و گوری چه چونه نازا وم
آقا ستا ده نازا و لپا کسا که نده
ولی؟
آقا ده خپل مور خیر و خوشحالی غاری
زره ده بدمشه مور خواهی پا ما هم گران نده
ایسی شو خدای داده
تا لکه ملکه سری گوتی را تا که نه زده تا طول کور جارو کوم را که جارو ما ده
نه نه ما کوا جارو بیر تا را که جارو دومره دروند کار نده ټوله ورځ خو بیکاره نشم کېناستی په خوبونه به ستړی شم چې ځای په ځای ناستوم اما ته توان لري او هم ماشوم ته مې
ښه نو زړه دې بدمشه نو څه وکړم چې نازولی ماشوم مې راته په غوسه نه وي
نازولی ماشوم دې ځکه په غوسه دی چې وایي خوږه مور مې ولې کلینیک ته نه پرېږدي
ویلي ګولي چې د ریاضي استادې ولې ځنډ وکړه اغه خو بل خپل وخت نه وخت راتله
څه وایم فرزانه ما خو په اداره کې ولیده یو څه لیکل
نه پوهیږم ډیر نجونیم نه دی راغلی چې دا ولی
رښتیا وایې ورځ په ورځ د جینکو شمېر کمیږي
هیلې یو شي ته دې پام دی
نه فرزانه څه شي ته
د دوه ورځې زکیه او کریمام نه راځي چې څه پېښه خو به نه وي شوې
اغه بل ورځ کریمې راته وویل چې ځینې هلکان دا ما ته غوندې ازاروي بیا یې پلار ته دا خبره کړې ده پلار یې ورته ویلي چې تاسې ته نور به مکتب ته نه ځئ
ښه ښه دا به نو ځکه نه وي راغلې
همداسې به وي د هغې بیچارګۍ پلار ډېر غوسهناک دی مخکې به یې هم ورته ویل چې مکتب ته به نه ځي
وی دا خو نو پلار ته ښه بانه پیدا شوې ده
هو ته ښه وایې دا ځینې کلیوال هسې هم د نجونو سبق ویل نه خوښوي بیا چې د هلکانو لخوا په کې د ازارولو خبره راغله اوس خو به نجونو ته بیخي د سبق اجازه ورنه کړي
وی هیلې په کرمي او زکي مې زړه خوږېږي دواړه څومره تکړه دي
رښتیا هم تکړه دي زکي ویل چې له خیره سره سږکال اول نمرګي نیسم
وان جونو دا څه شور مونږ خلا ولای دی
ولار سي
شاباس کینه یو شی بم چې مال ما په سم کې نوی نو ستاسو شور ټول مکتب په سر اخلي نور ټولګي والو مو چیرته دي
ما نه سي به اوغه نه دی راغلی اله مو ګلاس ته نن جونې راغلی یو
خیرات خو به وی ولی نه دی راغلی
ما نه سي به زکی او کریمې ته پلارونه اجازه نه ورکوي
دا ولی پلارونه داسې ظلم کوي دا څوک له دواړه مکتب ته راتلی
زکی او کرمی دواړو په کورونو کې د لکان لخوا د نجونو د ازارولو خبره کړې وه پلرونو یې دواړو ته وویل چې مکتب ته به نه ځئ
ښه ښه زه پوه شوم تاسو مو خپل درسونه ووایئ زه ځم انشاءالله د دې مشکل مخه به نیسو چې هر څنګه کېږي یوه لاره چاره به ورته پیدا کوو
عزتمنو اوریدونکو تاسو واوریدل چې افسر مرسل د ترور بیبی د کور غلو له نښو نښانو سره نیولی وو. خو ځینو افسرانو ویل چې نیول شوې نښې نښانې به سمې نه وي او افسر مرسل به د خپل شهرت لپاره داسې کړي وي. ښه ګرانو اوریدونکو، په پولیسي او امنیتي برخو کې د ښځینه پولیسو نشت هیواد له کومو ستونزو سره مخ کوي؟ تاسو ووایئ چې ښځینه پولیس د کومو اسلامي ملکونو په امنیت کې ونډه او اهمیت لري. دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولیږئ: 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر مونږ را رسیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.